کورپ ولسوالی کې کلینیکونه نشته، موږ د شاولي کورپ ولسوالی کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د شاولي کورپ ولسوالی کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، ښوونځیونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زما پیغام د نورو چارواکو پورې ورسیږي. السلام.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو واورېدلې. په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. په سیمه کې ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې ډزې تر دا مخکې پورې روانې وې. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرژبله رسېدلې او که نه دي ویل شوي او نه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه انټاکلای دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداري رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دی چې هغه لوړې زده کړې د نفتو ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي. د افغانستان د 209 شاهین قلو اردو وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د قلو اردو لخوا په خبر کړی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او د له هغوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن ملي امنیتي یو نوې استراتیژي اعلان کړي. د خبری اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسي ډېر تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي.
مننه کوم نوریاس نوریا. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو پلسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شوی 2.5 کیلوګرام نشئی موادو کې 55 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروئین ول. دا نشئی مواد چې له خوګانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شو. د دې موادو د کاچاګ په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې 60 کیلوګرامه تریاک نیولې ول. شپښتانه بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دا نشئی مواد د ورستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول شوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان اسمت الله علیزی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په وسوځول شوی نشئی موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 108 کیلوګرامه مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2209 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګی وی.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک تلر څخه داخلي او اجري ولسوالۍ د اجري څخه بیا دی غوړی دا پر مختلف لارو باندې د غزنی ولایت او پکتیا ولایت د لارې حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دی غوړی چې انتقال کړي چې د الفیمور څخه بیا تر خپل پلی عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خغله علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشهیي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلو ګرامه نشهیي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلو ګرامه تاریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نهو میاشتو کې 2450 کیلو ګرامه بیلابیل نشهیي مواد له اوه نقلیه وسایطو سره نیولي دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 38 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد ایاز سرنکو چې د نشهیي موادو په برخه کې یادونې مهمې پیښې راوړولې. دنن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکایي نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشهیي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم دسی می وهل 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 بس تک زیړ واړول وچ کلاک سو ماغه نه پاس ما ویل دا وګرځي کما سکل مټول را پورې خاندلی.
او د خبرونه په پا کې د پخوا په شان یو لاند ډراما هم لرو.
جنرال صاحب ته خبرې چې زمون کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشي موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکی خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دوه د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دوه خوانه ښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي موساکلا باشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قمندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تیرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 300 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخت ضربه ورکړي او دغه ډله یې له مالي پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا دا اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عبادالله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځین غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښولې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامنو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان له ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبیعي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانونو او د نشهیي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایت تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملا فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالي امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه نامنې سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د نامنې دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشهیي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنګیالي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمه ییزو طالبانو لخوا ملاتړ کېږي. خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشهیي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشهیي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه وځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشهیي مواد او د نشه حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوري کیږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړوو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوې اصطلاح خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم مې حمایت الله د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدام زمزمه کوي کېدی شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د تحصول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی ده څومره ضررونه زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشئی توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهن هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي. دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسو ټولنه پر اشعارو باندې ډېر ډېر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالی د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې د دوی پر سلوک باندې د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو سمبولونو کنایو استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې د تعبیرونو شته چې د نشي نه دوی د شرابو نه دوی د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره. هغه خبرې دي نه د قناعت وړ نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا بد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلیو او بانډو کې رواج لري بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو دغه اورېدونکي د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یو غزل وای بل څوک وای بل غزل وای پیسې درکې بخشې درکې. نو موږ مجبور یو بس ورته وای نو بس نو موږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای بیا خوا بجیر داسې وخت لرغلی دی چې بم بخشې کړې بیرته اخیستې وای زما فرمایش نه دی ویل.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندرې بیا هم هر ورځ له بیلابیلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بیلارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خپرونې نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف وي هغه باید ونیسي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډوله از علایم چسته هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملي شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونو ته وهڅي دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي نو د معتادینو شمیره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره در سره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یمه 15 کلن، د نشې مې 2 کاله 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغه وخت کې دونه بد عمله نوم خالي دا پان نه پان دا نسوار ما مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس لاړو محلې ته راځه ودرېده. پلار خو م چرس وایي چې دا چرس کوم سي نشه، هغې نه پس زه بیا په چرس باندې را هغې نه پس محلو ته دا کاکا مې پوډر وایي چې دا کوم سي شی داسې راځه مونږ یم وو. کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما وویل، همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولم. وچ لکس ماغه نه پاس ما ویل دا وګرځي کوم سیکل مټول را پورې خاندلې تر زمونو ما ماغان مې وایو ګورې دې په منطقه کې یو پودری پیدا ټول کور والا راته ویل ولر ته پودری وای خو موږ نه بیل ډوډي خورا سو پیرې وهلې هم پزین زیرو یې تړلې پلانډي والا نو براته نه مانل رې سک ګرمي به ولمبلې بم خړو کې خوب خوشاله سات بم تیرو. بس نه شیته مې مخکله یوازې تناسل ساتيري مې اس نو بس پودر مې ول راغله مکور کې وکاله رې دسم خو به رمان واسته 500 روپے ممی سبای کې واشتل هغه ممی چول بیا مې 500 غرمه واشتل هغه ممی چول بیا مې 500 ما خام واشتل یو پیر په اسی را سره نو پلار کمی سم رونو دا غینې 200 روپے وکړ لېنم پوره مې په واشتل او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړ 2000 روپے موبایل ما لېنم چا چې پوره خرصو لاغه ته مې په 500 روپے کې ور یو ورځ مې پوډر وهلی بس کې لو جی کې مارا واش راپورٹ مې کوم مجبوری وا کنه روانو بس هماغه سې بس ټیو سړی راغه ما دل ودا بس کې لچا د مارټل د مې خپل د مارټل دې خرسم بس کې مې پری خو زبیا و تختې دم لړم چې مور مې ماتو کتل او ویل د سو ګور حواله سونه خيسته او سترګونه وخه راغله. یو ورځ مې رو را پسې تومانچه را واشته زیوشتلم ما ته ویل ته پوډری ماتل نه زیل لا سونه پلار هم دونه وهلا کړی کور ته بوتلم ال دې ودرولم قسم خوړل قسم د سوز نه ولم کړی پریدم زیوشتلم مور مې مخکې راغله قران شریف ورته هغه کوه پرېد دې ما په خاطر.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترن جدي سو. اوس ته ډرامي واردی د ډرامي کې صدا سي د چی احمد خان پر یو لوی لار د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوشي جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوسټه یو داسې ځای ته وړي چی هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وی. احمد خان نه پوهېدی چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه په زړه کې یو نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشاوي او وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوري
بلې پلار
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
خجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
ا
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مشی په خیر راغلی.
په خیر یوسې، په خیر یوسې.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم. تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه، نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کې.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي. تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی. هغه د وسلې هم ورسره دي. خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي. بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
ډزی ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو
د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.